السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په خبری برخه کې اوري چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې راتلونکې اونۍ یا د سپتمبر په لومړیو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. دا هغه احتمال و چې تیره ورځ د افغان دولت چارواکو وړاندوینې وکړه. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دوه ورځني سفر تاشکند ته روانیږي. نن د اروپا په دوه ښارونو برلین او ویانا کې د بیلاروس په اړه غونډه کیږي، او د امریکا په جنوبي ایالت لویزانیا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو په پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د 10 کلونو لپاره له ازبکستانه د برښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنۍ اسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانسپورتي او ترانزیتي لار لري. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټیفانو پوتینکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پوتینکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملي کېدو خبرې وکړې. دغه تړون د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو. په ننګرهار کې د ماین یوې 14 پلار او 13 کلان زوی یې ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې وشوه. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو تر اوسه کومې مخالفې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نن د اروپا په دوه ښارونو برلین او ویانا کې د جوړیدونکو غونډو د اجنډا د سر موضوع بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. د برلین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران په همدې هدف جرګه کیږي، او په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. د ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس په شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چیانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته د البانیا صدراعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوي. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان وژلي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه یې ویجاړ کړي. د لویزیانا والي جان بل ایډواردز خبري کانفرنس ته ویلي چې لاورا طوفان په لویه کچه ویجاړۍ رامنځته کړي. طوفان کې 4 واړه کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له امله وژل شوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال خواته روان شوی. ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر هم دا چې یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شوی. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقیف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د 4 په ورځ د اگست 26 په جنوبي ولایت قزل اردا کې ونیو، او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو. د خبرونو پای. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دغه خبرونه او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مدی آزادی رادیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې وویل، د دغه یو ساعته خپرونې ډیره برخه د آزادی رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې چې وروسته تاسو ته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې یو څو راپورونه راخلو، او هغه دا چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط یې هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکسي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان سوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه، بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډیری خنډونه لرې سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ سوی و او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خپرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل:
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
هغه شرایط چې لوی جرګې ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د ورستۍ ډلې په خوشی کې دوه سره دراتلونکي اونۍ تر پایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15,600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپلو ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیا تنه طالب بندیان خوشی او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي چې هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای سي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پاتې 300 زندانیانو چې حکومت خطرناک بولی خوشی کول دي. خو بلورته طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوندو مسایلو پوره صلاحیت ولري. بلورته د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی لري او دوی له طالبانو غواړي چې سولې ته رامخته شي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپورته.
طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خپل نوي ټاکل سوي پلاوي نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانکزای چې دغه پلاوي مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم 15 د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوي غړي څوک دي؟ ښاغلی ستانکزای ازادي راډیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورولا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزادی ټیم دی
هغه ستانکزی وای د هغه کسان دی چې په بین الافغانی خبرو کې بعد د طالبانو استازي توپ کوي. عباس ستانکزی د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواکه توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکزی له ښکېلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلي ستانکزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً یې اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکزی تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي وه چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل سوي پلاوي په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغه ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا او اساس وخت کې د یو نوی حیات جوړول د پدې مهادي چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راز دي چې آیا دغه خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخر ورسیږي، نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوکا چې ادا کل هغه منافع چې پاکستان ته لاته کړي او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړای. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحه عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، احمد شیبر د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې او ورپسې د ازادي راډیوي مجله مهیروي چې کوربه محبوب شاه محبوب دی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبه نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبه په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د چاریکار د یو اوسیدونکي محمود سمد په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او دستي د کورنۍ لغړو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی وو او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمد وایي چې دی نه پوهیږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهیږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبشکاری. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کورونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2000 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې دوهم